salamuna da maham wo baje shweta se smukha la sadira di nauri smuk ta di khbarawani ziyatar barkha da jwanangun program ta zangar shwe da che maham kar ba ki sasi kurbawi khatar ghim ram de de sat khabaruna پادنگر هر کې د سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوز کودن ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلي سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه راز ویل شوي چې وروستیو سیلابونو د لغمان په مرکز مهترلام او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم د خلکو کورونو ته زیانونه رسولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکلوي. ویل شوي ده چې ځینو سیمو کې به د اورښت اندازه له 15 تر څلوېښتو ملي متره پورې وي. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 30 ته رسېدلی دی. په دغه خونړیو شخړو کې چې د سنی او شیعهګانو قبیلو ترمنځ پیل شوي ده او نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په کورمه کې چارواکي په دې شرط چې نومې خپور نه شي، د اژانس ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختو نښتو دوام درلوده چې په کې له درنو وسلو هم کار اخیستل شوی دی. د دغې چارواکي په خبره د یوه اوربند لپاره د امنیتي چارواکو کوم نورو قومونو هڅو لا تروسه پایله نه ده ورکړې. دغه چارواکي په روان نښتو کې د 30 کسانو د وژل کېدو او 350 نورو د ټپي کېدو خبره هم کړې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د ایران د سپای بازاران د غړي شهرام پورصفی د نیول یا محکومېدلو سبب شي، تر 20 میلیونو ډالرو پورې جایزه وړاندیز کړې ده. د سپای بازاران غړي شهرام دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلي وزارت لخوا په دې تورو چې د امریکا د ملي امنیت د پوهنې سلاحکار جان بولټن د وژلو لپاره یې یو قاتل ته 300,000 ډالر ورکړي وو تورن کړی دی. د 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پاسران د بهرنیو استخباراتو پر مشر او یو شمېر نورو غړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هغې بیان سره سم چې پرون یې خپور کړی ویل شوي چې شهرام په متحده ایالاتونو کې له 2023 کال له اکتوبره تر 2023 کال اپریل پورې هڅه کړې چې جان بولټن ووژني. او اسرائیل په لبنان کې د یو ویشت ورځني اوربند لپاره د خپلو متحدانو وړاندیز رد کړ او ژمنه یې وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي تر هغو جګړو ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو مهمې اسمبلۍ ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړي کړې ده. اسرائیلو روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو په لسګونو کسان ووژل او دې ډلې هم واب کې پر اسرائیلو په لسګونو توغندي وتوغول.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې د جلا وطن افغان سندرغاړو پر وضعیت خبرې کوو. دغه پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼ افغان سندرغاړي اړ شول چې یا له افغانستانه ووځي یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې له سختیو ډک ژوند ته اوږه ورکړي. خو ګڼ سندرغاړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې نه غواړي هویت یې افشا سي یا هم له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه کوي. په افغانستان کې د جمهوریت پر مهال رسنیو ډیره ازادي درلوده او د هغه حکومت پر مهال د سندرغاړو په ګډون ګڼ کسان بیرته افغانستان ته ستانه شول. دوی د موسیقي پروګرامونه کول او په بیلابیلو محافلو کې برخه اخیستل چې له دې سره د دوی روزګار هم چلیدی. اوس په افغانستان کې پر سندرو، موسیقي او د موسیقي پر پروګرامونو بندیز دی او له دې درکه هغه افغان هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې دي له کړاوونو ډک ژوند لري. دوی وایي چې د پخوا په څیر عاید نه لري او حتی ځینې یې نه پوهیږي د خپلې کورنۍ نفقه څنګه برابره کړي. په ګوندیو هیوادونو کې مشت افغان سندرغاړي وایي چې ماشومان یې د ځایي اوسیدونکو په څیر ښوونځیو ته نسي تلی او هلته د ګټ وټ امکان هم نه لري. ویل سوي په تیرو دریو کلونو کې یوازې خیبر پښتونخوا ته تر 400 زیاتو افغان سندرغاړو پناه وړې ده چې هلته د جلا وطني شپې سبا کوي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په جلا وطني کې د افغان سندرغاړو پر وضعیت خبرې کوو چې څه ستونزې لري، له سندرو سره یې خپل مینه څنګه ژوندۍ ساتلې او خپل راتلونکی څنګه ګڼي. هغه اوریدونکي او د تبصرې خاوندان چې غواړي په دې پروګرام کې برخه واخلي، تبصره یا نظر لري، کولی سي زنګ را ووهي. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې مو دي 00420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 501. بل شمیره مو ده 00420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 501. د واتس اپ شمیره مو هم فعال ده، نمبر دی 00420 23 00 1111. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم 00420 23 00 1111. اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته زنګ را ووهي. هواغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي کولی سي په دې پروګرام کې برخه واخلي، خپل نظر را سره شریک کړي یا هم خپله تبصره وکړي. په څو شیبو کې د دې پروګرام میلمانه در پیژنو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د ژوند رنگونو د پروګرام میلمانه دي سندرغاړي اجمل عمر، سندرغاړي ذکر الله وفادار، سندرغاړي سید الله وفاد غرز د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د اطلاعاتو کلتور وزارت ویان صابر مومند چې دی به په څو شیبو کې را سره وي. په پیل کې یو اوریدونکي ته ورزو د نظر به واورو د پروګرام د موضوع په اړه.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو، کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام مې دا غرض دی زموږ د افغانستان هنرمندان که په پاکستان کې خو ډېر دلته سره تنګ دی په عذاب دي، دا کولی شئ نور ملکو ته واستوو چې خو ډېر خوشحاله کېږو، او که پاکستان حکومت یې بته وانستی د بیکاټو لیست کې افغانستان ته وانستی خو ډېر ښه دی. دا بیچارګان هلته د دې ژوند آزاد ژوند دی، دا آزاد ژوند غواړي. هنرمند باید همیشه خوشحاله اوسي، خپل هنرمندي وکړي، نو هلته افغانستان کې خو هېڅ نه شي کولی دا کړي. نو پاکستان کې هم په عذاب دي، په ډېر تکلیف کې بیچارګان.
د ژوند رنگونو د پروګرام میلمنو ته ورزو. په پیل کې ښاغلی اجمل عمر، تاسو ترازو تاسو په اروپا کې یاست، کله چې په افغانستان کې د ډیرا هنرمندانو له وضعیت خبرې ریڅې احساس کوي؟
زه محترم اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره باید وایم چې د افغان هنرمندانو وضعیت نه په افغانستان کې د منولو وړ دی او نه په پاکستان کې د خوشی وړ دی. خدا یو مجموعي او عمومي تکلیف دی چې په ټول افغانانو باندې وارد شوی دی. یعنی یوازې هنرمندان نه دي چې نن سبا په ډیر تکلیف کې ژوند کوي، که سړی سم فکر وکړي د افغان ډاکټرانو وضعیت هم په پاکستان او په ایران کې شنه دی، او همدارنګه د شاعرانو د هنرمندانو په ټول ټال کې د افغان ولس وضع خراب ده. نو زما ګمان دا دی چې د دې اساسي علت د ارګانونو او د اتحادیو نشتوالی دی. افغانان په مجموع کې ډېر اتحادیې نه لري، ډېر سازمانونه نه لري، او سازمان یافته نه دي، اورګنایز نه دي په خپلو کې چې د مختلفو اصنافو او اقشارو دفاع وکولای شي یا د دې ځخ پورته کړای شي. په دغه خاطر سره وضعیت ډیر د زور سوی دي، او ډیر د یعنی د سړي زړه باندې سوځي، خو چاره نه لري. دا چاره نسی کېدلی چې سړی وایي چې دا افغانان به د یو ځای څخه راوباسو و بل ځای ته، یا د بل ځای څخه و بل ځای ته. ما د ګمان څخه دا یو بنسټیز ستونزه ده، او د دې لپاره د حل لاره دا ده چې افغانان بالاخره غونډ یو د بل سره جوړ سي، او اتحادیو سازمانو ته مخکې او دغه ژوند ته پناه راوړي.
بل عمر صاحب زیات سندرغړی چې په افغانستان یا گاونډي یو هیوادونو کې ډیره دی هغه د تملری هغه سندرغړی هغه هنرمندان چې په اروپایي یا نور غربي هیوادونو کې دی د دوی د لاسنیوي لپاره یو څه اقدامات وکړي، ستاسو په واسطه څه پوره دی چې د دوی سره مرسته وکړي؟
البته که په ډیره لنډه توګه ووایم نه، د مرستې څو خواوې لري. یو خو مالی او اقتصادي مرسته ده چې هغه په مشکل سره کېدای شي، یعنی دلته هر سړی د خپل ژوند لپاره دغه نه ګټي چې هغه خپل گزاره پوکي. او بل داسې مرسته ده چې اوس مثال سړی دی ته دعوت ورکړي دلته راولي او دلته دی ته اقامت واخی، چې دا کار هم زما په صورت کې زما تر وس وتلی کار دی، ځکه چې زه دغه امکانات نه لرم چې یو څوک یا دعوت کما یا راولم او یا دلته اقامه ور واخم. نو زه باید په لنډه توګه ووایم چې زه په دغه مورید کې کم راغلی.
ډیر مننه سندرغاړی سید الله وفا هم را سره دی. وفا صاحب، تاسو چې له کلونو راهیسې جلا وطن یاست، په ژوند کې مو څه تغیرات راغلي دي، څه مثبت او څه منفي؟ مهرباني.
مننه، خوشاله اوسه. بس کډوالۍ ژوند دی نو لازمي ستونزې شته دی، تغیرات شته دی، اقتصادي ستونزې دي، د ماشومانو د سکول ستونزې دي، نو دغه ستونزو سره مخ کې مهاجرت ژوند کې.
بلې وفا صاحب، مخکې هم شکایتونه و چې هغه افغانستان درغړی چې په دې ورستوي کې له افغانستانه وتلي دي، د دوی ماشومان د پاکستان په ښوونځیو کې نه منل کېږي او دوی لپاره د کار زمینه هم مساعده نه ده، که یو څه نور توضیحات تاسو ورکړئ؟
نو بالکل همداسې ده، همدغسې ده. دلته کې چې اسناد درسره نه وي نو نه درکوي، نسیار هم زموږ خلکو ته څه اسناد یا کارډونه نه دي ورکړي چې هغه د مکتب دغه پرې وشي، او روپۍ ټولنه هم په دې باندې بس خاموشه ده تر دې دمه پورې. نو د دوی په هیله وي چې دغه خلک یو څه غم وخوري، یو څه چاره ورته برابره کړي، یا دلته هغه د ماشومانو هغه د سکول دغه مشکلات ورته حل کړي.
تاسو په خپل اروپایي ټولنې سره په دې اړه خبرې کړې دي چې له دوی د مرستې تمه لري؟
نه
پوه نه شم. تاسو اروپایي ټولنې چارواکو سره د دې مسایلو په اړه خبرې کړې دي، د دوی سره تماس نیولی؟
نو بس زمون خو بس تماس هم دغه ازادۍ راډیو یو دغه ملګرو د دغه لارې باندې مونږ بار بار غوښنه کړې دي، خو بس نه پوي کو څه ستونزه ده یا څه وجه ده. نو لازمي مشرانو مر سره رابطه کړې دي، خو تر دې دمه پوری سم نه دي شوي.
تاسو خپل روزګار هلته څنګه چلوي په جلا وطنۍ کې؟
نو بس ما خپل اونر مخ په وړاندې وړو، هماغه د اونر د لارې خپلو بچو ته نفقه پیدا کوو، هماغه اونر سره بس مشغول یو، خپل اونر مخ په وړاندې وړو.
ډیر مننه عمر صاحب. په اروپایي هیوادونو کې هم چې افغان سندرغاړي ژوند کوي، عین داسې نه ده چې همیشه د دوی لپاره هم د کار زمینه مساعده ده، که نه؟
تمن دغه چې د تر هغه ځایه پورې زه د اروپا میشته هنرمندانو سره بلدیت لرم. یو ډیر لوی اکثریت په ټول ټال کې نور کارونه کوي، څوک په ټانګي تیل کې کار کوي، څوک په هوټلو کې کار کوي، څوک نورې مزدورکاری کوي. دغسې چې د ده اصلي وظیفه هنرمندی یا د سندربولی د لارې څخه دی خپل د ژوند پیسې وګټي یا معاشیت ترلاسه کړي، هغسې خلک ډیر کم دي. باید سړی داسې چې دېرش څلوېښت کاله د افغانانو په مابینځ کې شهرت درلودلی او تر اوسه پورې وکولی شي چې د افغانانو په مابینځ کې محبوبیت ولري، تر څو دی وکولی شي چې د دغه لارې څخه تغذیه وکړي. یعنی د دې معنی په مجموع کې دا ده چې د یو هنرمند ژوند په اتومات توګه په اروپا کې د هنر د خواڅخه نه سمیږي. دا یو بنسټیزه ستونزه ده چې د افغانانو مجموعي افکار د هنر سره باید تغییر ومومي. او د دې ایرانیانو پر چم پېښور زیاده دي کتنه د موسیقي یا د نورو هنري شکوکو سره اشنایی پیدا کی، او هنر په دغه توګه لکه هنر چې تعریف شوی دی دی په خپل ټولنه کې ومني او په دې باندې معتقد سي چې هنر د ټولنې لپاره یو لازمی عنصر دی چې دلته به له هنر څخه هغه ټولنه ډیره وچه کلکه او به معنا او به ارزښت ده تر څو پورې چې په دغه ارزښت باندې افغان ولس نه پوسوي نو کده دی هنرمندان په داخل کې که په خارج کې وضعیت به خراب وي.
بل عمر صاحب ولی عام خلک د خپل هنرمندانو هغه لاسنیوي نه کوي لکه څنګه چې تمه کیږي؟ مثلا په پخوا زمانو کې تاسو د اول میر مثال کرا واخلې چې په څه وضعیت کې ژوند درلود او په څه حالت کې مړ سو، دا مسله بیا بیا تکرار شوی هم ده؟
دا پر ځای خبره ده، په لکه ما چې د خبرو په شروع کې ویل په افغانستان کې په افغان ولس کې هیڅ قشر داسې څوک نه دی درلودلی چې هغه د ده لاس ونیسي. اوس نو د معلمانو لاس چا نیولی و؟ مثال د کسبکارانو، د مزګرانو، د اینګرانو لاس چا نیولی و؟ دا خو اقشار دي، مختلف اقشار دي. هنرمندان په دې خاطر باندې ډیر د توجه وړ ګرځېدلی دي چې د دې ژوند، د دې کاروبار، د دې هر څه د جذباتو، د احساساتو، د عواطفو سره دي. په دغه خاطر دا موضوع ډیره روشانه او راوتې ده. که سړی سم فکر وکړي اوس په هندوستان کې کته وګوري یا په نورو هیوادو کې هم داسې خاص نیوي لاسنیوي د دولت ته خاص خچوس دي، دولت انسټیټیوټ ورته جوړ کړي او یا د نور جوړښتونه ورته جوړ کړي چې تاسو چې دي خاص ګمارل سوي چې د هنرمندانو لاسنیوي وکړي، داسې څه نشته. زما هدف، زما تمایل دا دی چې هنرمندان باید په دې باندې پوه سي، دی داسې کړنه اختیار کړي، داسې برخورد وکړي چې دغه شي ته ضرورت پیدا نه سي چې نور خلک د دې لاس ونیسي. یعنی په دغه ټولنه کې دی باید ځان ته سازمانونه ولري، ځان ته جلسات ولري، د ځان د پرمختګ لپاره او د دغه شي لپاره چې د دې لاسنیوله وسی، د دې لپاره دی باید جوړښتونه جوړ کړي، سټرکټورونه جوړ کړي، تر څو وکولای شي چې په مجموعي توګه او په ټول تال کې دی پر مخ ولاړ شي او لاسنیوي ته احتیاج ونه لري.
ډیر مننه. سندرغاړی سید الله وفا هم را سره دی. وفا صاحب تاسو په لاین کې را سره اوسئ. اوس ذکر الله وفادار ته ورځو. وفادار صاحب، تاسو هم د ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام ته شرغ لاست، که تاسو د خپل ستونزو په اړه راته وایست. وفادار صاحب مهرباني.
سلام سه زما د طرف نه ټول ته د مینې ډګ ډګ سلامونه. سوچې زمونږ आवाज د ازادي راډیو نه اوري، ډېر باندې مشتمل ده. د نن ورکو ډېر
مننه. بله وفادار صاحب، د خپل ستونزو په اړه کتاب سره تاسو وایست چې په جلا وطني کې تاسو کوم ستونزې غالي؟ وفادار سمل په جلا وطنی کې د خپل ستونزو په اړه راته وایست چې تاسو نن سبا کوم ستونزو سره لاس او ګریوان یاست؟
زمونږ خودل ته دا مشکل دی چې زمونږ کورونه خواته پاتې دي او موږ دلته راغلي یو، اسناد هم نه لرو او داسې یو بل زمون سره هم نشته چې مونږ په هغې باندې وګرځي او زمون په وطن کې زمونږ دلته مونږ ډېرو ستونزو سره مخ یو او ډېر مشکلاتي دي زمونږ دلته، او دغسې د خپلو بچو نه، خپل کور نه، خپل مور او پلار نه هم لرې نو زمونږ دغه ستونزې دي.
بله، تاسو څومره د مخکې شاهد یاست چې د پېښور علي محکمې د افغان سندرغاړو د پاره د سهولتونو منظوري ورکړه، ستاسو د ستونزو په حل کې څه مرسته وکړه؟
زمونږ کیسونه په کور کې جمع شوي دي خو اوسه پورې څه نتیجه نه دی ورکړی. زه خپله دغه 15 ورځې 16 ورځې کېږي چې خپله د جیل نه خوشې شوی وم او ما تقریبا لش به ما په جیل کې تیر کړ او چا زمونږ پښتنه ونه کړ نو زمون صدر صاحب راشد خان هغه زمون کارونه پسې ګرځېده نو اوسه پورې داسې پوخ معلومات نه دی شوی چې زمونږ دپاره څه کومه به وشي مونږ سره مونږ سره به څوک یا د سیاست یا بل زمونږ خو کیسونه چې دي د خارجي کیسونه دي جمع کړي دي او کوټ کې نو مونږ ته داسې معلومات اوسه پورې چا نه دی راکړی.
بل ډیر مننه سید الله وفا، تاسو ترازو څه فکر کوئ چې تاسو دغه کړاو به څومره وخت دوام کوي او دغه ستونزې به څه وخت حلیږي؟ وفا صاحب مهرباني.
مننه، خوشحاله اوسه. نو بس صبر چې وطن کې حالات نه ښه شوي نو دا ستونزې خوشاله چې ګلا دې ته اشاره وکړه. دلته دا نیټ صحیح کار نه کوي، ستاسو په پوښتنه باندې بعض وخت مونږ نه پوهېږو یا آواز صحیح نه راځي، ستونزه ده لږه، نو مهرباني وکړئ چې دغه.
بله وفا صاحب، ما دا پوښتنه کوله چې څه فکر کوئ چې ستاسو دغه ستونزې به څه وخت حلیږي چې تاسو د دغو اوسنیو کړاوونو څخه خلاص شئ؟
نو بس دا ستونزې به الله حل کوي او تر څو پورې چې په وطن کې حالات نه وي بدل شوی، هغه حکومت نه وي بدل شوی، نو یا دا ستونزې به وي لازمي چې هر چېرته هغه د مهاجرت ستونزې دې خبرو دا خبرې مهاجرت ستونزو سره تړلې دي.
بل شغله ذکر الله وفادار د شیزینه سندرغاړو په اړه راته وایست چې هغه په څه وضعیت کې دی، هغه خو هم په دې تیرو درو کلونو کې افغانستان وتلی دی، هغه عین ستونزې لري که د هغه ستونزې یو څه جدید دي ستاسو ترغو؟
کسی بیو کسی بیزمون سر شریک دی آقای خو دسی خزینه سندرگاه دی که آقای غریبان هم دل دکی پراتی دی سوگی پروگرامونو تر نوری او دل دکا سر تالو خوادی پنه لری نو آقای زمون نو دیر ستونجو سر مخیر.
بله ډیر مننه ښاغلی اجمل عمر، تاسو ترازو. په افغانستان کې له کلونو راهیسې د جمهوري نظام پر مهال هم ځینې اتحادیې وې چې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو دپاره کار کاوه، په دې برخه کې ولې لازمي اقدامات ونسول چې دغه ستونزې دایمي حل پیدا کړي؟
دا هم په مجموع کې یوه د ستونزو څخه ده چې چیرې اتحادیې هم وجود ولري بیا هم دی دغه استراتیژیک اهداف ته ځان نسی رسولی، هغه هم د تعلیماتو د نشتون او په دغه ساحه کې چې دی څنګه دغه اتحادیه اداره کې څنګه مخ په وړاندې بوزي او څنګه لوبي ترلاسه کې څنګه د مطبوعاتو سره برخورد وکي. دغه شانو په عرصه کې کمبوتي ډیره وه او داسې خلکو پر مخ بیول چې هغه یوازې یا به هنرمندان و او یا به نور داسې کم خاص مسلکي زده کړې نه درلودې، یعنی اتحادیه تقریبا لکه یو اجتماعي سیاسي داسې یو جوړښت لري او د دې دپاره ټاکلې کوالیټۍ په کار دي، داسې کسان چې هغه په دې رشته کې بعضی مهارتونه ولري چې دغه ارګان مخ په وړاندې بوزي او د ده لپاره لوبي وکړي او د ده لپاره پرمختګونه راوړي. یعنی هغه هم چې ما لیدله، زه خپله عضویت مې په کښې کې درلودې، غړیتوب د افغانستان د هنرمندانو په اتحادیه کې، د حالات چې ما کتله داسې و چې بس یو دربار جوړ و، خلک راتلله او بیرته تلله، دغه کار سم نه معلومېدی چې دی کیي چه شي په څه شي باندې اخته دی. یعنی تقریبا د ده ټوله کړنه د ده ټوله کړنلاره ډېره فورماله او یو رسمي کړنلاره و، نور دغه معلومېدی نه چې ده په لاسته راوړنې چه شي ده. نو په دغه خاطر سره زما د ګمانه په دغه عرصه کې پرمختګ نه دی راغلی.
ډیر مننه. یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس روخ سوی دی.
السلام علیکم محترم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه، خوشاله اوسېږئ. محمد نبی احمدي هم بغلان مزنګ ولې واقعت خو مخترم دغه زیاتره وختو کې موږ تاسو هنرمندان چې یعنی مثلا دغه بعضي قسم بر خلک چې تقریبا دوی ته فکر نه کوي چې سبا لپاره دوی یو بله ګزینه مکاري یعنی داسې نور شغل ته مخه وکړي، نو بدبختي دغه چې د دوی په اړه هغه باندې بوختي بیا داسې فکر کوي چې دا بابت رابطه د موږ مکاري یعنی دین به موږ استفاده کوو، دین به موږ روزي پیدا کړو، نو بدبختي دغه چې باید نور قسمو کې یعنی اولادو ته نور شغل او کسب ورزده کړي، یعنی مثلا نور یې ټول زده کړي، نو دوی خپله دا فکر کوي چې دا سبا د موږ اولادونه به دا هنرمندي باندې تقریبا نو بیا به دوی څه کوي. نو په دغه اخر باندې موږ تاسو لکه میلمه صاحب چې ویلې رښتیا هم همداسې یعنی پیر نامنظم وو، دوی اتحاد هم سواده چې فکر کوي چې دوی داسې خوشحاله اوسي هنرمندان ابد رابطه، نو اوس وګوره چې دوی ستونزو سره مخامخ شوي دي. نو هر انسان باید چې هغه یوازې به زده کړي یو نفرې درې زده کړي درې نفرې لس زده کړي لس نفرې یعنی تقریبا دوی یعنی هر څه کې بیا عمرو کې موفق وي. نو دغه یو اثر د افغانستان کې چې زیاتره خلک چې یو کار باندې بوختي دوی بیا داسې فکر کوي لکه مخکې مې چې ویلې پریوه چې دا به نو موږ دا هر وخت دایي، نو خو باید دا سړی فقط نور شغل او کسب ته مخه وکړي، یعنې مثلا هغه اولادونه لمسیانې زمونږ یې خپلې مثلا په دغه مطلب باندې سبا چې ورته هر سړی باید ووایي. نو دغه زما نظر محترمه.
بله ډیره مننه ستاسو نه وفادار صاحب. اوریدونکو یادونه وکړه چې افغان سندرغاړي د سندرو ترڅنګ ولې نور کسبونه نه زده کوي چې کنن یا سبا د سندرو دغه برخه کار نه ورکوي، د دې به تیار بل کسب زده وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
عمر کې مونږ نور کې ګونز د کو پخې کې مونږ وخت لګي، مونږ بچی لرو، کور لرو، مصارف لرو، مصرفونه لرو، نو هغه کې څه ته په دې وخت کې یو بل کاروبار ځان ته سره جوړ کینو، سرمایه باندې کاروبار جوړ جوړيږي او د څه کار هم د اوس کول هم نشو چې اوس له په 200 روپیه باندې خو زمونږ د کور مصرف زمون خپل مصرف زمون د ټول مصرف دا خو نه پوره کیږي، نو زمونږ خپل داسې زړه دی چې مونږ بل کسب یاد کړي، خپل کاروبار زمونږ شروع کړي، نو داسې نه ده چې مونږ همدا کسب نیولی چې نه مونږ همدا کسب بدمن کوو، الله تعالی دې مونږ برابر کړي مونږ ته بل کار بل روزګار، او ښه خبره ده چې مونږ بل روزګار برابر شي ښه دی.
ډیر مننه. د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د اطلاعاتو کلتور وزارت ویان صابر مومند هم د یو څو شیبو د پر راسره دی. مومند صاحب، تاسو راته وایست چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان درغاړو د ستونزو د حل لپاره تاسو څه کول او کله چې دوی ستونزو سره مخامخ کېدل څه اقدامات پکېدل؟
ډیر مننه. سلامونه سالي ستاسو ته او قدرمنو ملمنو ته او همدارنګه ټولو درنو اوریدونکو ته. په تیر جمهوری نظام کې د خصوصا د هنرمندانو لپاره منګه هر وخت چې د هنرمندانو ستونزه پیدا شوې ده منګه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د موسیقي ریاست درلوده، هغه ته په خپل وخت سره تر خپل هغه شته امکاناتو چې په لاس کې مو درلودل رسیدنه ورته کېدله. د افغانستان ولسمشر خصوصا د هنرمندانو په برخه کې ځانګړې پاملرنه درلودله. موږ څو ځلې د بیلابیلو هغه هنرمندانو سره چې خصوصا دوی زیاتې ستونزې سالې مالی ستونزې وي د ځانګړې حکومتونو له مخې په بیلابیلو وختونو کې له دوی سره هغه مرستې شوې دي او رسیدګي ورته شوې ده. همدارنګه د موسیقي ریاست د افغانستان د ټولو هنرمندانو سره او خصوصا د هنرمندانو د اتحادیې سره په هغه وخت کې په اړیکه کې وو او دوی د خپل هنر د لارې خپل ډېری ستونزې حل کولې، او که کومه حکومتي مسله به پېښېدله نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ورته رسیدنه کړې ده.
بله مومند صاحب، د شیزینه سندرغاړو د ستونزو د حل لپاره څه اقدامات کېدل ځکه هغوی خو تر د نورو زیاتې زیانګالې ګڼي؟ بله مومند صاحب، مل د شیزینه سندرغاړو د ستونزو د حل لپاره هغه وخت څه اقدامات کېدل ځکه چې شیزینه سندرغاړي تر نارینه هغو یو څه زیانګالې ګڼل کېږي؟
چې دوی به د ستونزو سره مخ کېدل هغه به امنیتي ستونزې ولي په مجموع کې د ټول هنرمندانو لپاره په هغه لوی چتر کې هغه بستر هوار وو، مثلا د رسنۍ وي د دوی به رسنۍ ته دعوت کېدل، هغه رسنۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت په چوکاټ کې ثبت وي او دوی به په هغې کې کنسرتونه ورکول، دوی ته د موسیقي په برخه کې، د هنر په برخه کې، د دوی د هنر د غوړېدا په برخه کې ملي راډیو تلویزیون د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت همدارنګه د موسیقي انسټیټیوټ د خزینه او نارینه د دواړو هنرمندانو لپاره د دوی د هنر د غوړېدا په برخه کې هیڅکله هغه خپلې هڅې نه دي سپمولي او مشخص په وارد یادول به ضرور نه وي، خو په مجموع کې رسیدنه شوې وه.
سندرغاړي ذکر الله وفادار ته ورزو، اوس ټلیفون رخصو دی. وفادار صاحب، د شاغلی مومند خبري هم تاسو واوریدلې، خپل ستونزو باندې هم تاسو مخکې تمرکز وکړ. هلته چې تاسو په جلاوطنۍ کې نن سبا ژوند کوي، خلک مو خپلو پروګرامونو ته رابولي د سندرو ویلو دپاره که وزګار یاست؟
کس پاس بیرته په اول صنف کې کینې باندې بیرته ته دولسم پورې تعلیم دی، نو دومره مونږ کړی دلته د موسیقۍ په هغه کې چې پروګرامونه تم ځو دلته نه مونږ دومره مشتریان دومره بلدتیا زمونږ چې په وطن کې وو او هغې کې زمونږ نو دلته هم شته، خو هغه څه چې هلته و دلته نه دی. پروګرامونو ته ځو خو پروګرام
وفادار صاحب، ستاسو آواز ډیر خراب راځي. سندرغاړي اجمل عمر ته ورزو. عمر صاحب، د ټولنیزو رسنیو په دې زمانه کې چې خلک اوس په ډیرو نه کمالونو باندې ډیرې پیسې ګټلی سي، افغان سندرغاړي څنګه استفاده کولی سي له ټویټر څخه، د ایکس شبکې څخه، د یوټیوب څخه، فیسبوک څخه او نورو پلاتفورمونو څخه؟
البته افغان سندرغاړي کوو غواړي ډیره ښه استفاده کولای شي او کوو کولای شي. مشکل په دې ځای کې دی چې زموږ هنرمندان د کلونو او د پیړیو رئیس داسې مختصوي دي چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه خدمات او دغه د دې غونډ انفراستراکچر او د دې جوړښت دا چې سوي دي چې اکثرا په پروګرامو په محفلو کې د پروګرام پیسې ګټي او مزدوري داده، نو هغه په سوشل میډیا کې ناممکنه ده کېدای نسی. خو کچیری د هنرمندانو سره دغه سی د بزنس فکر پیدا سی او دی وکولای سی چې دغه خپل په لاس کې هنر چې دی لري هغه دغه مدرن وسایل سره سمون ورته ورکی او په دې کې.
بله شغلی عمر، ستاسو ټلیفون لکه چې پریسو، تخنیکي همکار به بیرته زنګ درته راوهي. صابر مومند صاحب، تاسو ترازو دغو ځوانو سندرغړو ته څوک لارښوونه کولی سي چې د ټولنیزو شبکو له پلاتفورمونو څخه څه ډول استفاده وکړي؟
مننه سالی صاحب، شخصي که زه تاسو ته وایم اوس هم هغه ډول چې څه امکانات وي زه یو ډول خپل مسؤلیت ګڼم د ډېرو هنرمندانو سره دلته په جلاوطنۍ کې که دوی په ګاونډیو هېوادونو کې دي په یو ډول په اړیکه کې یم. همدارنګه د ټولنیزو رسنیو څخه د دوی د سالمې استفادې څخه دی کولی شي په هغه هېوادونو کې چې دوی دي، مثلا دوی په پاکستان کې دي، په پېښور یا په پېښور کې دي، دوی د هنرمندانو د اتحادیه سره باید اړیکه وکړي. هغوی زه فکر کوم تر هغه بریده چې زه در خبره به د دوی لپاره ډېرې بعضې لازمې اسانتیاوي، خصوصا د استوګنې په برخه کې یا هلته د قانوني مشتدا په برخه کې ډېرې هڅې کړي دي او وخت را وخت زه هم هلته تماسونه لرم. دوی چې د هغوی سره خپل د هنر په برخو کې همغږي پیدا کړي، هغوی کولی شي چې دوی ته لارښوونه وکړي. چون اوس په هیواد کې داسې یو حالات راغی چې څوک په یو هیواد کې دي، څوک په بل کې د هیواد څخه لرې دي، نو دوی په دې برخه کې کولای شي. او زمونږ ډېرې هنرمندانو دغه د ټولنیزو پاڼو ته خصوصا د یوټیوب او ټیک ټاک دی لاره پیدا کړې ده، او د دې څخه هم کولای شي چې ځینې مالی امکانات ترلاسه کړي. نو خی دا ده چې دوی په هر هېواد کې وي، اوس فلحال دپاره د هغه وخت دپاره چې څو افغانستان بیرته هغې خوا ته ګرځي چې د هنر او د هنرمندانو قدر او د هنر د غوړېدا په برخه کې هغه لازمې اسانتیاوې رامنځته کېږي، او هغه یو لویه ستونزه ده چې هغه بې بل بحث دی. تر هغې پورې دوی په هغه هېوادونو کې کوربه هېوادونو کې دوی د اړوند اتحادیو سره په تماس کې وي، په تماس کې دي شي ورسره چې دوی ته هغه اسانتیاوې برابرې کړي، او زه مطمئن یم چې ورته برابر وي.
مومند صاحب، تاسو په ځینو سیاسي جریانونو کې هم داخل یاست، په جلا وطنۍ کې دغو سیاسي جریانونو فکر کوي چې د افغانستان د موسیقي د ژوندي ساتلو لپاره څه پروګرامونه په نظر کې نیولي؟
بالکل، ځینې نهادونه دي جناب صالح صاحب چې خصوصا دلته په اروپا کې چې هغوی په هغه وخت کې په کابل کې هم زمونږ سره همغږي درلودله، هغوی اوس هم د افغانستان د موسیقۍ لپاره بېلابېلې برنامې لري. مونږ په یو بحث کې د دوی د نهاد سره وو، بیا زما وړاندیز ورته دا و چې مونږ باید دغه د جلا وطنۍ کې هنرمندان او یا خصوصا په اوسنی شرایطو کې هنرمندان په دریو برخو باندې ویشو. لومړی هغه هنرمندان چې د هیواد په داخل کې پاتې دي او حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم نه دي تللي، دوی باید همالته یو ډول مالی تمویل شي. که دوی موسیقي نشي کولای، ولی خپل دوی شخصا د خپل ژوندۍ پاتې کېدو یا هم د ژوند د لمړنۍ او اسانتیاو څخه برخمن شي. دغه نهاد ته لمړی وړاندیز شخص زماده، او دویم وړاندیز دا و چې هغه هنرمندان چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي، د دوی زه پوهېږم چې هغه رواني حالات هم یو ډول زیانمن شوی دی. د دوی په لومړۍ برخه کې د دوی د رواني حالات لپاره باید هڅه وشي، او د دې تر څنګ یې موسیقي باید تمویل شي. او دریم هغه هنرمندان چې هغه د هېواد څخه د ګاونډیو هېوادونو کې نه بلکې په اروپا کې دي، چې هغوی یا په نورو غربي هېوادونو کې دي، چې هغوی د ژوند د لومړنیو اسانتیاو لپاره امکانات ورته دلته برابر دي. تاسو بهتر په دې پوهیږئ، ولې د په ځانګړې توګه باندې د افغاني سوچه موسیقۍ دپاره باید د دوی ته یو څه امکانات برابر شي. دا نو زما یو طرحه وه چې دوی ته مو ورکړله. دا نو خارجي نهادونه دي، بهرني نهادونه دي، دوی په دغه باندې فکر کوي او دغه چاره به ترسره کوي.
ډېر مننه سندرغړی ذکر الله وفادار ته ورزو. وفادار صاحب، له دې ستونزو سره سره تاسې د اصلي افغاني موسیقي د ژوندي ساتلو لپاره څه کارونه کړي دي، څه کارونه په پام کې لرئ؟
کوشش کوو چې خسته کمپوزین مخه شعرونه انتخاب کو، یو ملاتړو کې نور کار سکو، خپل د سکه په اولادو کې کوه سیستم نه جوړ، او زمونږ نه سم اوس پدې چې تشویشونه ډېر دي کرانه، نو دار څنګه پاتې؟
ډېر مننه سندرغړی اجمل عمر. تاسو تر اوسه څه فکر کوئ چې د اصلي موسیقي د ژوند ساتلو لپاره څوک باید څه وکړي؟
مننه. د اصلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره لازمه ده چې په ټولنه کې د هنرمند پر ځای باندې تاکید وسی، او په مجموع کې ولس په دغه عقیده سي چې هنر یو لازم د ټولنې سره لازم او ملزوم اړیکه لري. د کچیر هنر و نووسی په ټولنه کې ټولنه وچه او به معنا راځي. کله چې دغه نظر په ټولنه کې خپور سي بیا نور دا چې موسیقي د منځه ولاړ نه سي او یا داسې پرمختګ وکړي چې هغه نوې پرمختګ دا غوند هغه شاندې چې دا د موسیقي د پدیدې سره تړلې شاندې، یعنی په هغه صورت کې چې د هنرمند ځای معلوم وي، ټولنه قدر ولري او دی په خپل ذات کې په خپل مسلک او په خپل ژوند کې خوشاله اوسي لکه د نورې نړۍ هنرمندان چې دي، په هغه صورت کې د دې خبرې احتیاج هیڅ پیدا کیږي، اړتیا نه پیدا کیږي چې سړی دا ووایي چې ښه نو اوس خدای خوشحاله دی، خلک هم په دې عقیده دي چې دا ښه کار دی، نو اوس څه باید وسي چې موسیقي اصیله موسیقي ژوندۍ وساتل سي. په هغه صورت کې اصیله موسیقي په خپل میکانیزم باندې ژوندۍ پاتېږي او که پرمختګ هم وکړي، کم پروګرس هم مابینځ ته راسي د موسیقي په مابینځ کې، نو هغه هم په زړه پورې او جالب وي خلکو ته. زما غوښتنه د ولس څخه دا ده چې دی نه یوازې البته د هنرمندانو په هکله په خاصه توګه مګر په مجموع کې د ټولو پدیدو ارزښت دی باید په یو سترګه وګوري او هغه ته داغه شی ارزښت ورکی. مثال اوس که په مشخصه توګه د موسیقي په حق لو وایو، په دې باندې ټولنه باید پوسی چې موسیقي څه رول لري په ټولنه کې او دغه رول او دغه ارزښت باید ټولنه پری کی. هغه دا چې ته د هنرمند احترام باید وکړي، هنرمند شو وساتي تر څو هغه تاته نوی شان او نوی هنرونه وړاندې کی. نو زه دا ګومان کوم چې کچیر د ټولنې په منځ کې د هنر رول او د هنر ځای وپیژندل سي، دغه په هوای په ټولنه کې پخ سي چې هنر څه ځای لري، په هغه صورت کې نور د موسیقي هنر هیڅ مشکل نه لري او په هر حالت کې چې وي هغه حالت به د منلو وړ وي.
ډیره مننه. د شغلی عمر، تاسې کله چې ګوري په افغانستان کې د موسیقي آلې راټولېږي به په ډلیز ډول سوزل کیږي، دغه صحنې چې ګوري څه احساس کوي؟
ولنه حقیقت و ډیر بدی صحنې دي، ډیر حیف راځي. البته یو خو د موسیقي د آلات چې دا سوځي، یعنی دا کسړی په عادي سره ورته ګوري یو اور دی چې لګیږي او یو شیپ کښې کې سوځي، مګر په باطني سترګه چې ورته وګوري دا یو کس دی راولاړیږي او د ټولنې و اصلي موتور، د ټولنې و اصلي کشونکي، د ټولنې و اصلي سوکور کوونکي ته دی اور ور اچي. یعنی ټولنه په خپل ذات کې ساکته پاته کیږي، د وحشت ډکه پاته کیږي او د خشونت ډکه پاته کیږي. نو چې حقیقت سي، زه چې کله دغه صحنه ګورم دغه یو شی راته تصور سي چې څونده دا ولس په یو روحي خراب حالت کې دي چې دی په دغه باندې حتی نه پوهیږي چې دا په خپله ګټه په تاوان نه پوهیږي او داسې شی سوځي چې هغه د شانو په سر کې لکه د سودې په سر کې چې ګولي هغه شی دی سوځي.
په نورو اسلامي هیوادونو کې د موسیقي سره دا ډول چلند نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې اوسني حاکمان کوي، ولې ستاسو په نظر د هر څه د دوی فرق لري د نورې نړۍ سره او د نورو اسلامي هیوادونو له ارزښتونو سره؟
کدا پښتنه ماته متوجه، نو زه د دې لپاره یوازنی جواب دا لرم چې یوازې د موسیقي سره د دې خلکو برخورد نه دی، دا کسړی سم دقیق او عمیق فکر پر د دې پر کړونو باندې وکي، نو دا کاملا جوته کیږي. و هر انسان ته چې دلته البته زه نه پوهیږم چې ستاسو راډیو تر کومه ځای پورې د دغه سیاسي موقف گیری ظرفیت لري، خو په هر صورت زه داسې ګومان کوم چې د ډیرو ټولنیزو پدیدو سره دښمنی روانه ده، البته اوس که د موسیقي د بحث څخه وځو که سړی فکر وکړي چې نن سبا د افغان ولس شزي په کوم حالت کې دي، د افغان ولس مکتبونه په څه حالت کې دي، د افغان ولس اقتصاد په څه حالت کې دي، دفاعي حالت چی شي دي، یعنی ټول دولتي ارګانونه په نړۍ کې د ارزښت چیرې دي، دا شان څه سړی فکر وکړي نو بل اخره د نتیجې ته رسیږي چې دلته داسې یو سیاسي اجنډا وجود لري چې هغه د افغان ولس پر ضد باندې روانه ده.
ډېر مننه ښاغلی وفادار ته ورځو. ذکر الله وفادار، تاسو چې په افغانستان کې له میشتو سندرغړو سره په تماس کې یاست، هغوی په څه وضعیت کې نن سبا شپې سبا کوي؟
ډېر سندرغړي ډېر ځوانان چې دې خوا ته نه دي راغلي، لکه پېښور ته یا بل هېواد ته نه دي تللي، نو ښه ښه تکړه تکړه سندرغړي زمونږ او ښه پوه سندرغړي زمونږ همدا اوس په لاسګاډي څوک چلوي، څوک جواليتوب کوي، څوک ډېر ستونزو سره مخامخ دي، نو مونږ یو بل سره اړیکې لرو، نو ډېر زیات مشکلات
دی. یعنی فکر کوي چې هغوی به هم که زمينه ورته مساعده سي له افغانستان ووځي، کامل ته به همدغه نو احوال سره ژوند ته دوام ورکړي.
نو یو غویم وړي چې زمينه دا خو زمون د بل شوق د زمون او وړي هغه د غوړه دا وړي چې زمينه ورته برابر شي، خپل بچي خو ته راوړي او په ازادۍ سره او په خوشحالۍ سره خپل ژوند کې لکل د خو هر څه بند نو د سه یو د خوشحالۍ ژوند نشته دلته.
بلې په جلاوطنۍ کې هم کله نا کله ځینې ډلې ټپلیسته چې د سندرو د موسیقي خلاف دی، په جلاوطنۍ کې دغه سیستونو سره تاسو مخامخ سی بیاست؟
لکه دلته پېښور کې که په افغانستان کې؟
نه، پېښور کې. د پېښور په ځینو برخو کې هم ځینې ډلې شته چې کله ناکله هماغه د افغان طالبانو د نظریاتو تاثیر لاندې دي، او دوی هم غواړي چې پر موسیقي او پر سندرو بندیزونه وي.
چاویلي چې موسیقي باندې بندیز راشي مه کوي، څنګه داسې کار نه دی.
او تاسو کولای شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په دې بڼه د پخوا په څیر، که نه فکر کوئ چې ستونزې اوس زیاتې دي تاسو ته؟
ستونزې موږ زیاتې دي، خلکو ته لاسو او موږ سندرې په موبایلونو کې یوټیوب فیسبوک په دې مشهورې سندرې دي زمونږ، نو داسې قاتنه موږ پېژنې، بل اوس په هېواد کې داسې خاص
ډېر مننه ښاغلی اجمل عمر. تاسو تر اوسه یو سندرغاړي چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي، هغه خو هم په خلاص مټ یا په ډاډه زړه افغانستان ته په دې خاطر نه سي تللی چې خلکو پر ټلویزیونونو کتلی دی، نو هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دننه بند پاتې دي، هغوی هم چې زمینه ورته مساعده سي له افغانستان ووځي، دا یو ډېر کړکیچن وضعیت نه دی؟
البته چې ډېر کړکیچن وضعیت دی، لکه ما چې د خپلو خبرو په شروع کې وویل، په مجموع کې وضعیت خراب دی. دغه جغرافیه کې سیاسي او اقتصادي او اجتماعي او ټولنیز د هرې نگاه چې ورته وګوري حالت خراب دی، خو په تیره بیا په دې اواخرو کې وضع ډېره خراب ده، او چیرې سړی کله چې سړی د دې وطن د خلکو سرنوشت د نورو هیوادو د خلکو د سرنوشت سره مقایسه کړي، نو بې له دې څخه چې د سړي په سترګو کې اوښکې راشي بل شی نه پیدا کیږي، بل احساس سړي ته نه پیدا کیږي، ځکه چې روغ رمټ انسانان دي، روغ رمټ د خدای مخلوق دي، مګر حقونه په خاصه توګه او په عمدي او په قصدي توګه په دغه شکل تر پښو لاندې کیږي، نو حقیقت دا دی چې ډېر د انسان زړه باندې سوځي په دا حالاتو باندې.
بله عمر صاحب، یعنې دغو روانو ستونزو ته په پام سره سړی څه ووایي چې په افغانستان کې د سندرو هنر مړ دی، که فکر کوي چې ژوندی دی او بیرته به ژوندی کیږي او سا به اخلي؟
البته هنر دا شی دی چې دا د انسان د فطرت سره پیدا شوی دی او د انسان د فطرت سره مري. نو کله خاموش یو کله 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 په جواجو په شور کې مرسوی خو نه دی او نه به مرسی، ځکه چې د انسان فطرت د افغان انسان فطرت لا تر اوسه پورې مړ نه دی او دا امیدواری سته چې یا تر اوسنی شرایطو لاندې د یو تفاهم په صورت کې خلق ولس او سرکار یو نتیجې ته سره ورسیږي او بعضی شانو په حق له خبره سره وکړي او یا هم د یو طبیعي زوال په نتیجه کې موضوع داسې ځای ته ورسیږي چې بیرته دا جرأت په هنرمند کې پیدا شي چې دی خپل ژغ پورته کې یا په ګوتو باندې یو اعلی وشرنګي.
ښاغلی صابر مومند ته ورزو چې په تیر جمهوری نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت ویان وو، مومند صاحب تاسو د ښاغلی عمر څرګندونو ته په پام سره څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د سندرو د هنر راتلونکی څنګه دی؟
زه د ښاغلی عمر د خبرو د وروستۍ برخې سره موافق یم. په افغانستان کې دا څپې څو ځلې راغلي دي چې د نورو برخو تر څنګ هنر هم زیانمن کړی دی، البته د افغانستان په داخل کې، ولې زمونږ هنرمندانو زمونږ سندرغاړو دا هڅه کړې ده چې د هېواد بهر افغاني موسیقي ژوندۍ وساتي او تر اوسه یې ژوندۍ ساتلې ده. افغانی موسیقی د دیورند کرښې هغه غاړې ته زمونږ تکړه هنرمندانو هم ژوندۍ ساتلې ده، ځکه چې هغه د آتی په کومه ځای کې اوسېږي هلته حالات اوس داسې دي چې د موسیقي وده او د موسیقي وسایلو ته اجازه شته دی او هلته دوی موسیقي ژوندۍ ساتلې ده. زمونږ د خط نه بغیره افغان هنرمندانو هم دغه موسیقي په د هیواد بهر ژوندۍ ساتلې ده او د دوی هڅې د ستایلو دي. زه مطمئن یم چې د هیواد حالات په بدلېدو سره به زمونږ د هنر د برخې مخکښان زمونږ قدرمن هنرمندان بیرته خپل هیواد ته راګرځي او خپل هنر ته به دوام ورکوي. د دوی نسلونه به هنر ته دوام ورکوي او دا لړۍ لا تر اوسه پورې روانه ده، که څه هم له ستونزو سره مخ ده ولی ژوندۍ ده او ژوندۍ به وي. اما خبره د هنرمند د مشکلاتو ده چې هغې ته باید نورې اړوند ادارې نړیوالې ادارې باید ورته رسیدنه وکړي او د افغانستان د حکومت د پخوانی چارواکو یا د افغانستان د نورو هغو مخکښانو چې په نړیوالو ادارو ته لاسرسی لري زمونږ پیغږ دا دی چې د هنرمندانو د مشکلاتو لپاره دغه نړیوالو ادارو سره هغه خپلې هڅې څنګه څنګه چې جاري ساتلې دي نورې هم ګړندې کړي.
بلې مومن صاحب، خپل عام ولس څه کولای شي؟ هغه ولس چې د سندرغاړو څخه سندرې موسیقي او هنر غواړي، بیا کله چې دوی په ستونزې کې ډېرې لاسنیوي نه کوي؟
او ساري سب یو ځمکنی واقعیت دا دی چې عام ولس د هنر علاقمند دی، د هنر سره ډېر لوړه مینه لري. اما له هنرمند سره کله کله ټول ولس نه یادو، خو یوه برخه د هنر د هنرمند هنري خوښیږي، ولې شخصي د هنرمند سره هغه ډول چې لازمه ده او هغه ډول چې د لاسنیوی په کار دی هغه ورسره نه کیږي. په کار دا ده چې که ما مخکې دا د هنرمندان او هنر تاسو ته البته د هنرمندان په اوسنیو شرایطو کې دی درې برخو باندې تقسیم کړه. هغه برخه چې په افغانستان په داخل کې ده چې دوی د مالي مشکلاتو او د خپلو لومړنیو د ژوند اسانتیاو څخه بې برخې دي، هم ولس ته په کار ده، زموږ تجارانو ته په کار ده. که اوس د افغانستان په داخل کې حاکمه ډله هنر ته اجازه نه ورکوي، ولې د هنرمند لومړنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې باید دوی تمویل کړي.
ښاغلی اجمل عمر، تاسو څه فکر کوئ چې خلک د موسیقي د هنر د ژوند ساتلو لپاره او هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي یا هم په جلا وطنۍ کې، هغوی په ګډه څه کولای شي؟
زه د مومن صاحب د خبرو په تایید غواړم چې دا اضافه کوم چې هنرمند په یعنی هنرمند په اواز سر هیڅ سهم ندی چې د اسمان هنرمند سي چې ولستا ملاتړ ونه کی ولس ستاده پاره درک ونه لري ستاده هنر د پاره درک ونه لري او په دغه عقیده ونه وسی چې ستا هنر د د په ګټه دی د د په کار دی او ته یو مورې د دغه ټولنې چې وده ته کار کوي نو هیڅ پر مخ نه ځي. ما د ګمان څخه د موضوع ډیره برخه په ولس پورې اړه لري چې ولس څنګه هنرمند ته په کومه سترګه ګوري. آیا لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې وفرمایله داسې دي چې یوازې زما ستا هنر په کار دی د خپل فکر د بدلولو لپاره او نور چې ته هر څه یې هغه بې ارزښته یې ماته. آیا داسې برخورد ورسره کوي او که داسې ورسره کوي چې د دې لپاره چې زه د هنرمند څخه نوري چې پارچې ترلاسه کړم ښه او هنري
بله ډیر مننه مومن صاحب. تاسو ته براسو د شغلی عمر ټلیفوني تماس پریسو اخري خبرې مو څه دي چې خلک څه کولای شي؟ د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي رادیو واورید. د پروګرام له میلمنو سندرغړی اجمل عمر، سندرغړی ذکر الله وفادار، سندرغړی سعید الله وفا او د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د اطلاعاتو کلتور وزارت له ویان صابر مومن مننه چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستل. اوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیو او خپل نظر یې را سره شریک کړ.
هر چا وسته دا سرمن دا وطن ګلون څلوي دلی پانی هم پاتې نشوي داسې نا تر سي سلې لوټ کړلو ګلشن دا وطن تلاس وې گاس په ماښامې کې می زړه چوي نرمان تلاس وې گاس په ماښامې کې می زړه چوي نرمان رات یادی خپل یارانو.